السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2019 د مې د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسوتن 10 بجې، افغانستان کې شوی دی 9:30 بجې، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ورځې 1 بجې شوی ده. د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو د وی 1 غنټې د خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
سلیم شوای اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ټلیفون لارې د افغان سولې په اړه خبري وکړي. بلخوا افغان امنیتي چارواکي وایي چې په بغلان کې د پولیسو په مرکز باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي او 55 کسان نور ژوبل شوي دي، چې پکې عام وګړي هم شامل دي.
د خیبر پختونخوا په باجبل ضلع کې د پولیو مهم لپاره یو کارکونکی وژل شوی دی. افاتا د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې یو بل ماشوم د پولیو پرنس اخته شوی دی، چې ورسره روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره یو لسته رسیدلی.
او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د وسلوالو په ضد په لوړه کچه د هوایی بمباریو امر ورکړی، او د غزې پولې ته یې نور پوج او ټانکونه هم استولي دي.
او د پاکستان حکومت د تیلو بای خېجولې دي، او د تیلو بایو په خېجولو باندې عام ولس او اپوزیشن ګوندونو سخت رد عمل سرګند کړی دی. اخواته په پاکستان کې مرکزی رویتې هلال کمیټې د روژې میاشت نه ده لیدلې. د دې له وجې سبا له به په پاکستان کې روژه نه وي، خو په ګرد نړۍ یو شمېر هیوادونو کې اټکل کېږي چې سبا له به روژه وي. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسېږئ. د دې ټولو خبرونو تفصیل به تاسو ته موږ وړاندې کوو. رپورټونه او مرکې موږ سره شته، موږ سره اوسئ.
بیا هم خراغلی دا واشنگتن دی، زموږ غږ د وی ای ډی رادیو نه اوري. اوس هم راځو بشپړو تفصیلي رپورټونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم د مخه واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې، او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې او ثبات او همداراز د تجارتي لارو د نښلولو په اکله سره خبرې وکړې. په بیان کې چې د افغانستان د ولسمشر د دفتر د خوا خپور شوی دی، راغلی دی چې په دې خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ولسمشر غنی ته پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړه، او ولسمشر غنی هم دا بلنه ومنله. په همدې حال کې په افغانستان کې د تشدد واقعات لا هم دوام لري، او نن په بغلان ولایت کې چې د افغانستان په شمال کې پروت دی، طالبانو د پولیسو په یو مرکز باندې وسلوال برید وکړ، ځانمرګي چاودنې وکړې، چې په پایله کې 14 پولیس وژل شوي او 55 کسان نور ټپیان شوي، چې په هغه کې بیا ملکی او عام وګړي هم شامل دي. د دغه دوو خبرو جزئیات زموږ خبریال حقمل روان شیبه مخکې زموږ همکار نصیر کاکړ ته په خبرونه کې وړاندې کړ، چې دا د ساسو پام بیا ورته راګرځو.
نن مسخین دی افغانستان ولسمشر مړې نه په یو بیان کې راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان لومړی وزیر یا صدر اعظم عمران خان په ټلیفوني خبري کړي دي. د ولسمشر مړی ویان شاه حسین مرتضوی په همدې حال کې ډیور ریډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دوړخیزو د سولې کومې خبرې چې روانې دي په دې موضوعاتو باندې خبرې کړې، او ولسمشر عمران خان ته د سولې خبرو ملاتړ غږ ورکړی چې د افغان سولې کومې خبرې چې روانې دي د دې نه باید پاکستان ملاتړ وکړي. او د پاکستان وزیر اعظم هم عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې کومې خبرې چې اوس په افغانستان کې روانې دي او تر سره کېږي د هغې ملاتړ به کوي. په همدې حال کې شاه حسین مرتضوی ډیوی ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته د پاکستان د لیدو یا د پاکستان ته د سفر کولو بلنه هم ورکړې. حکومت چې افغان ولسمشر اشرف غنی منلې او ویلې چې پاکستان ته به سفر کوي. ولسمشر یې منی په دې اړه ویلې چې د افغانستان ولسمشر افغان چارواکي او پاکستانی چارواکي وه د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته په سفر باندې کرن ایسای لنوی او په همدې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیټه نه ده معلومه شوې، خو کاري کمیټې به دا سفر ولسمشرۍ منی وایي چې کاري کمیټې په دې باندې کار کوي چې دا نیټه اعلان کړي. بلې ککړته
او د دې ما سیوا که د بغلان ولایت ولورې ته ولاړ سو وخت داسې ویل کېدل چې هلته د وسلوالو برید په امنیه کمانډانۍ باندې دوام لري. تازه جزئیات یې څه دي؟
ککر صاحب، څو شپې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحمی رسنیو ته په سوال شوي خبر پاڼه کې ویلې دي چې د بغلان برید پای ته رسیدلی. دوی ویلې دي چې په دې کې 14 تنه امنیتي سرتېري وژل شوي او 55 تنه ټپیان شوي دي. د په خبر پاڼه کې ویل چې په ټپیانو 55 کسانو کې 15 امنیتي سرتېري دي او 60 تنه عام ولسي وګړي دي. د په خبره برید پای ته رسیدلی او بریدګر دوی لیکلي چې بریدګر اته نفر دي چې ټول وژل شوي دي. دوی وایي چې د بغلان امنیه کمانډنۍ د بریدګرو لخوا تسکیر شوي ده او اوس حالت عادي حالت ته راغلی دی. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بغلان په امنیه کمانډنۍ په ترسره شوي برید کې امنیتي ګڼو امنیتي سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ډېره مننه، ډېره مننه حکمل روان صاحب، د ځان پام ساتئ.
تور ودان، مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202 205 003.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. په داسې حال چې پاکستان د تعلیم په میدان کې د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی او دا وخت په ملک کې 2 کروڑ او 600,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په ملک کې د تعلیم د ترقی او پرمختیا لپاره د پنجاب په جهلم ښار کې د القادر په نوم یو یونیورسټي پرانسته کړې ده. ولی ماهرین وایي چې دا مهال هیواد د مذهبي زده کړو په ځای د عصري ساینس تعلیم ډیر ضرورت دی. نوموړي په دغه یونیورسټي په حق ویلو چې په دې کې به د عصري تعلیم سره سره روحاني تعلیم هم ورکړل کیږي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان تعلیمي څانګه د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده او وزیر اعظم عمران خان په دغه چیلنجونو د قابو موندلو لپاره د صوفیزم لپاره د القادر په نامه د یو شخصي پوهنتون جوړولو ته بیا کړی ده، خو تعلیمي ماهرین وایي چې پاکستان ته دا وخت د مذهبي پر ځای د جدید او عصري ساینسي تعلیم ضرورت دی. ویل کېږي چې د صوفیزم دپاره د القادر په نامه دغه پوهنتون کې به محصلینو ته د مذهبي تعلیم سره سره عصري تعلیم هم ورکړی کېږي. دا وخت د پاکستان تعلیمي نظام د کمو چیلنجونو سره مخ دی او آیا د مذهب تعلیم ورکول به د هیواد ستونزې هوارې کړي شي او کنا؟ په دې حق لا وتلې تعلیمي ماهر پروفیسر پرویز هود بای ډیو ته وایي د هیواد په مدرسو کې خو مذهبي تعلیم ورکړل کیږي، ولې نه پوهیږي چې وزیر اعظم ولې د بلې مذهبي یونیورسټي د جوړولو ضرورت محسوس کو؟
جس چیز کی ضرورت پاکستان کو اصل میں ہے وہ ہے جدید تعلیم، یعنی کہ ایسی تعلیم جو دور حاضر سے شناسائی پیدا کرے، اس میں اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جائے کہ وہ پرابلم سالونگ کی طرف راغب ہوں، ایسی تعلیم جو ملازمتوں کے لیے مواقع پیدا کر سکے۔
ہغوائی پہ اصل کے پاکستان عصری سائنسی تعلیم تا ضرورت لری، یو دا سی تعلیم چی دروان دور سرا پی جنگلو پیدا کلی شی او پا طالب علمانو کے دا سیڑنے او تنقیدی سوچ راو پاروی۔ دا تعلیم پا حقل دا کال 2014 اولسم دا سرکاری ریپورٹ تر مخا دا محل پا حیوات کے 2 کروڑا او 600,000 ماشومان دا سکولونو نا بہر دی۔ پروفیسر وقاس چی دا تدریس دا سانگ سر تعلق لری ڈیو ریڈیو توائی دا پاکستان موجودہ تعلیمی ادارے نہ خود طالب علمانو پا صحیح ڈول دا دین ضرورت پورا کوی او نہ دا دنیاوی تعلیم، او پا دنیاوی تعلیم کی هم دا نڑے دا نور و حیوادونو نا حیواد شاتا دے۔ پا پاکستان کی دا سی اعلی تعلیم یافتہ کسان نشتا چی دا حیواد اقتصادی او ٹولنیز تنزو مخا اونی سی۔
زمونگا مقابل انڈیا سیٹلائٹ طرح سے دلے دے، اگر پا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کی او پا آئی ٹی کی مونگ نا دیر مخ کرے، زمونگ نا ایون بنگلہ دیش کی چکم تعلیمی نظام دے زمونگ نا دیر خدے، نو پاکستان کی دایو علمیہ دا چی مونگ سکا یو مؤثر او یکتا تعلیمی پالیسی نشتے، او زمونگ دی حکمرانانو کی دا ویژن اڑو دا سارا نشتے چی دا دی زوان کل ضرورت سرے، او دا صوفی ازم چی دے کنے جی دا خویو دا سی کنٹروورشل سبجیکٹ دے چی دا مغرب یو ایجنڈا ما تخکاری۔
دا یو ریپورٹ تر مخا دا نڑے پزر خو یونیورسٹیانو کی دا پاکستان یوازی اوہ یونیورسٹیانی شاملی دی، او دا سر پدریس او پہنتونونو کی دا پاکستان یوا یونیورسٹی ہم نشتا۔ اخوا پروفیسر خادم حسین د حکومت د دیګام ستاینه کوي او وایي چې دا قسمه پهنتون به وکړي شي چې په پاکستان کې مخپزیاتی دونکې د تندروي مخه اونیسي۔
تاسو قتل شي د مذهب پنوم یا د مذهبي جنونیت پنوم باندې چې کم دهشتګردې کم یا کم لهرونه رامست شي او په دې ته ورځو کې نه داغه د پاره زموږ خیال دا دی چې صوفیزم چې دی هغه یو داسې بینر یو داسې دغه تاسو سره یو فورم پرووایډ کوي چې داغه د وجه داغه د لارې نه د امن دغه چې دی هغه خوری دے شی زما خیال دادی چی دکو فرس کا پا یونسٹو کی یا پا داغا یو خصوصی یونسٹی چی پاغے باندی ندر لارے نا دا امن پا لور باندی چی کم گامون آغستی کی دی شی داغی دا پارا زما خیال دادی یو خ یو گتور گام ثابتی دی شی۔
پروفیسر پرویز ہود بائی وائی دا تیرو اویا کلونو روستو دا خبرہ اس پر ڈاگا شوی چی دا سائنس اور ٹیکنالوجی پا میدان کے دا پاکستان درک ہم نے لگی، دلتا چی دا انجینئر کم تعلیم ورکلی کی گی ہگا ہم غیر معیاری دے۔ ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
دا د وی او ای ڈی واخ پرونه ده۔ زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ۔ زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com۔
بیگاش په باجوړ ضلع کې د پولیو د مخنیوي د کمپاین یو غړی چا په ډزو سره وژلې دی، تر اوسه د دې وژنې وجه معلومه نه ده او ځایي چارواکي وایي چې ښایي دا دښمنی او یا هم د پولیو د کمپاین سره کوم اړیکه ولري، خو ایجنسی سرجن ډاکټر وزیر صافی ویلي دي چې دغه وژل شوی کس د ډبلیو ایچ او کارکوونکی و۔ بل پلو ویل کیږي چې په بنو ضلع کې 12 میاشتنی په پولیو اخته یو ماشومه پیدا شوې ده چې تشخیص شوې ده، او دا د روان پر روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د پیښې دریمه بیلګه ده چې په دغه ایالت کې ثبتېږي۔ په دې حقله به نور جزئیات تاسو ته مدثر شاه په دې رپورټ کې وړاندې کړي۔
بیگا د شپې نامعلومه تنانو باجوړ ضلع کې د پولیو مخنیوي او غړی عبدالله جان په ډزو وجلې دی، خو ایجنسی سرجن وزیر سافیر ډیوه توای دغه تند د دی ملازم نو بلکې نړیوالې د صحت تنظیم یا ډبلیو ایچ او سره به کار کولو.
ویبسایټ دا د پولیو د ورکر دی خدا دا ڈبلیو ایچ او دغه دی امپلای دی کنا دا شپې تقریبا 8:30 بجې وشتل شوی دی نو دا نشوي د جلا په توګه دی چې ما دغه خلک هم مطلب لري د خپل دښمنۍ کې دی شي
دی یادونه ور د هم ڈبلیو ایچ او سره تړاو لرون کې واجد خان د 13 میاشتې په اتمه نیټه م منزل لیکي په دزو وجل شوی او دغه رنگ په 25 اپریل د بلوچستان په چمن خارګوټي کې یو ماشومانو ته واکسین ورکون کې زنانه په دزو وجل شوی او بل ژوبل شوی و د غرض د دین اوډان د هم په درزنونو د پولیو زد ساس کې ورکون کې زنانه او نارینه غړي په نخښه شوی او وجل شوی دي بل خو د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلع بنونه یو بل 12 میاشتو ماشومه په پولیو رنس اخته شوی ده چې ورسره دغه ضلع کې د پولیو اغیزمنو ماشومانو روان کال کې شمیره درې شو او هیواد کې دغه شمیره یو لسته جګه شو چې پکې پنجاب کې درې ماشومان سند کې یو او خیبر پښتونخوا کې د دغه ګوزن د اغیزمنو ماشومانو شمیره او شو تیر د پولیو په ضد کمپاین کې د دغه واکسینو خلاف د دروغو د تبلیغاتو لامل کمپاین ته سخت زیان رسیدل او چارواکي وایي انکاری والدینو کې یو ځل بیا اضافه شوې ده کوم چې برا روانو کمپاینونو کې هم د دوی لپاره مشکلات پیدا کی او چارواکي وایي د روجي میاش کې به کمپاین نوی البته سبا د ګل په ورځ غونډه را بدل شوې ده چې پکې د آینده کمپاین لپاره نیټه وټاکل شي باید وایو ټولې نړۍ کې پولیو رنس ختم شوی او صرف دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پاتې دي او کارپوهان وایي پولیو لا علاج مرض دی خو د مخنیوي هم دغه یو طریقه ده چې ماشومانو ته واکسین ورکړی شي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده ګران اوریدونکو موږ سره یو شمېر رپورټونه شته خاص کر د رمضان په حواله سره د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې اعلان کړی دی چې په ټول ملک کې میاشت نه دلی دلی شوی دوی ته شهادتونه نه دی راغلي د دې له وجې اولنۍ روژه به د نهې په ورځ باندې وي خو دلته په امریکا کې د وړاندې نه هم اعلان شوی دی چې د ساینسي شهادتونو په بنیاد باندې به د سبانه یعنی د ګل د ورځې نه اولنۍ روژه وي د ځینې اسلامي ملکونو نه هم داسې رپورټونه راغلي دي خو پوره تفصیل به موږ تاسو ته د دې خپرونې په اخیری برخه کې وړاندې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت څه صورتحال دی آیا دغه خلک د مرکزی حکومت سره روژه کوي او کنه د تیرو وختونو په رنګ یو ځل بیا اختلافونو سره به مخ وي او ځینې خلک به ګینی سباله هم روژه نشي د دې پوره تفصیل به هم تاسو وړاندې کوو د دې وړاندې چې کوم په پاکستان کې د ګرانۍ رپورټونه راغلي دي چې د څه قیمتونه زیات شوي دي د تیلو بیې هم زیاتې شوي دي په دې به هم تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو خو اوسو د خیبر پښتونخوا باجبل کې د خبریالانو چې کوم مرکز وو پریس کلب هغه د څو کلونو وروستو خبریالانو ته بیرته ورکړل شوی دی رپورټ په د سیمې د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي
پورت پریس کلب دغه ودانۍ په کال 2001 کې جوړ کړل شو وه او ایله دغه ځایي خبریالانو خپل صحافتي ذمہواري تر سره کول پیل کړی وو کله چې د کال 2008 اگست په میاشت کې د هغه وخت با جوړ جنسي په زیاتره برخو کې د وسلواله ډلو په ضد پوزي عملیات شروع کېدو سره سم امنیتي مامورینو دغه نوې ودانۍ هم په خپل ولکه کې واخیسته خو وستو کال وړاندې چې کله دغه پوزي عملیات تر سره شوي نو ځایي خبریالانو د دغه ودانۍ دوی ته دوباره سپارلو غوښتنه شروع کړي او بل اخر د هغوی د پرله پسې غوښتنو نو پس پرون هغوی ته دغه ودانۍ دوباره اوسپارل شوه انوار الله څوک چې د سیمې یو پخوانی یاسین خبریال دی د باجوړ پرستب ودانۍ دوی ته بیا سپارلو په حق له وایس اف امریکا ډیو ته ویل دا پرستب
چې 2008 کې بند شو نو دا خو ډېر ښه ګام وشو ډېر ښه اقدام وشو ځکه چې دا پرسلب یو لس دولس کاله بند پاتې شو یو ګوکې ایډمنسټریشن موږ له یو ټمپرری ځای کې پرسلب راکړی او په هغه د پرسلب ځای نه وو هلته کې هېڅ فیسلټي نه وو او ډېر زیات کنجسټډ ایریا وه نو دا پرسلب چې کولاو شو او نو موږ ډېر خوشحاله وو ځکه چې موږ ته یو خو دا ده چې دې هر چا ته نږدې دی پرسلب ځای دی او رسایي هر چا ته کېږي پاسانه باندې نو دې باندې موږ ډېر خوشحاله وو او زموږ چې کومې مشکلات وو د پرسلب لږ نشوالي د وجې هغه به اوس د پوره کېږي
زائد انتظامی چارواکی چې د پریس کلب سره په خوا کې د باجوړ کتابتون یا لایبرری به هم د عام ولس لپاره راتلونکو څورځو کې پرانیستی شي. حکومت د کال 2002 او دریم راهیسې د باجوړ ترڅنګ د جنوبی وزیرستان په وانا، د شمالی وزیرستان په میرامشاه، د کورمې په پاړه چینار، د مومندو په غلنۍ او د خیبر په باړه او جمرو تحصیلونو کې په سرکاري مصرف پریس کلبونه جوړ کړي وو. او اوس په دې رستو کې تیر کال د اورغزیو په غلجو کې هم نوې د پریس کلب ودانۍ تعمیر شروع کړی شوی، خو په دې کې اوس فقط د وانا پریس کلب کوم چې په کال 2001 کې طالبانو د چاودیدونکو موادو سره علیزولی وو تر دغې دمې غیر فعاله دی. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د قبایلی سیمو یو شمیر هغه د معذورو کسانو استازی چې دغه کسان په تشدد کې او یا په چاودنو کې معذور شوي دي، دوی نن د خیبر پښتونخوا له گورنر شاه فرمان سره لیدنه کتنه درلودله او د کتنې نه وروسته زموږ خبریال ورسره څو خبرې کړې دي او د دوی هغه څه چې غوښتل او یا د گورنر سره یې پی خبرې کړې دي هغه یې زموږ له خبریال سره شریک کړې دي چې ستاسو پام ورته را ګرځو.
شمالی وزیرستان سره زما تعلق دی او د نات وزیرستان سره زموږ چې د کوم نن د گورنر صاحب سره ملاقات وکړو، دا مخکې د ورځې مخکې مونږه اسلام آباد کې یو احتجاج کړی وو، احتجاج یې درنه واور کړی وو او دې کې مونږ سره مذاکرات کړي وي چې شیار اتری سره چې په دین کې دای وزیر داخلا وو، انټریر منیسټر وو. اپ دې کې زمونږه د نارو د ځان چې کوم آی ڈی پی دلته په بنو کې دي د لکه خپل لکه ته دی وخت نه شوي هغه چې کومې مسلې دي کوم رجسٹریشن نه پدې شوی وي او کوم دی حالت کوم ګاډي کې سمول نه ولې وي یا د افغانستان د کوم خپل ولا دي هغه ګاډي دلته په افغانستان کې پدې شوی وي او پس لکه زمونږه حالت دا څه مسلې باندې احتجاج کړو او بیا نن گورنر صاحب مونږ ته اټمل کړو زمونږه د نارو د ځان دي سی او اپ دے پروگرام کے شامل ہو اور دیکھی میں مطالبے مل رہا پیش کر لے پارا مطالبے بندے گریس ہو اور بول دے بقا خیلے کم تک کم ہومک گاڑی بھی لوڑ دی دئی انا پکین کے زندگی کے گاڑی آدھے کو لینا بھی لوڑ دی ارے گاڑی پر بھرا کے ہاں تو مل جائے کم دے آنی رکڑا جدا گاڑی تو بھائی جزاد میں نہ ہوڑو جدہ ایک وزیستان نا خلق کاروبار پہ کوئی شرابی ہے سب پرابلم نہیں بیتا او د افغانستان ولا د کیم غاړي سوشي دي خلک یو پاتر غوړه دي حالت غاړي سامان نشته دا هغه غاړي دا و ان شاء الله زر نه زر جزات به تل ملوي دي د دې خپل علاقه تر والی او د خبره باندې مونږ سره راځي بالکل تر هغه د کیږي کو مولا صد برخان دي زل هم نارو وزیرستان ته نه فال مونږ د فیزر کالونا نیز لګیای دا وزیرستان خل در بد کوت دي او دا خلکو ته تکلیف کې تو 5 9 10000 آی ڈی پیز کم دوی تا سرنگ نور آئی ڈی پیس کا فیسلٹی ملوے دلا آغا کی کنو دی ملاو نو آغے پاتے ہو نو آغے حواز مچا سکتو مونگا نو آغا تو بارے سے مزنن دو دو سارا داجر گا ہوش
زمانو مو سنویز مومن لے کو ریپارٹ دا پرا چی آغا سیزونا چی کم کون نا زمان کو کم حالتی دو آغا کلم کہ منگا کم سیزونا جو سوی با پاکستان دیگیا ست دوران کی سودم جوڑ کرو اسپتالم جوڑ کرو شمالی وزیرستان شمالی
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. او اوزو د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې په ملک کې دروانه ګرانی او د مومندو په سیمه کې د یوې خزي لخوا د هغه ملیشا پوزی د وجنی چې د هغه کورته د وروختو کوشش وکړو د دې پر ضد احتجاج شوه دی. نن په پاکستان کې د تیلو بای هم زیاتې شوې دي او د روژې د راتلو وړاندې د بیلابیلو سیزونو بای هم زیاتې شوې دي. د دغه احتجاج اهتمام پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کړو. نور حال په د سواتندری رادیو خبریال فیض افر راکوي.
په هیواد کې د رواني ګرانۍ، د پیټرولو او ډیزلو په بیو کې د زیاتوالي او د ضلع مومند د صافي سیمې د پیښې په ضد پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سوات کارکنانو احتجاجي مظاهره وکړه. جماعت اسلامي یوت هم د ګرانۍ خلاف په منګوره ښار کې احتجاج وکړو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکنان د ښار په نشاط چوک کې راجمع شول او احتجاج وکړو. د پارټۍ یو مشر خورشید کاکاجي ډیوه ته وایي چې اوس د پښتنو په عزتونو خلک د لاس اچولو کوشش کوي.
اوس صورتحال دې ځای ته را رسېدلی دی چې د پښتانه وطن په ټول ورس کې د پښتانه وطن په پراخو میدانونو، کلو، بانډو، ښاریو کې داسې صورتحال اوس په موږ باندې مسلط دی چې پردي خلک اوس منګه عزتونو ته لاس اچي. لیکن په دې کې ورونو منګه افرین وایو د خپل د مومندو د علاقې په هغه خور باندې چې نوم یې هر څه چي دی، لیکن دا وخت په سوشل میډیا باندې خلک د ډیر ناز نه او د ډیر جرأت په معنی باندې خلک د مومندو په ملاله باندې یادوي. منګ د دغه خپل خور په دغه همت باندې، په دغه جرأت باندې، په دغه میدان باندې ټول پښتانه ته افرین وایي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي عہدیدار ډاکټر خالد محمود ډیبو ته وویل چې دې حکومت خو د بدلون او د انصاف په نوم ووټ اغستای وو او اوسې په خلکو ناترسه ګرانی راويستا.
چې تاسو خو د انصاف او تبدیلی په نوم باندې دلته د دې قام نه ووټ اغستای وو، ورسته ورزه په ګرانی کې اضافه کوي. که تاسو خوراکي شوزونه وګورئ، که تاسو دوایانی وګورئ، چې دا ډیر ظلم دی، بې انصافي ده، زیاتې ده. دا ګرانی په قوم باندې مسلط شوی دی خوراکي شوزونه. نن که تاسو وګورئ بدې خار کې په مشکله باندې 500 روپۍ یو مزدور ګټي، نو موږ به دې خبره نه نو چې دا مزدور به بدې 500 روپۍ خپلو بچو له د ګډې تنظیم بکې، کدی به د دوا تنظیم بکې، کدی به ځان د کفن بندوبست بکې.
مظاهره چانو په لاسو کې کتبې نیولې وې چې پرې د ګرانی په ضد نارې لیکلې شوې وې. په دغه احتجاج کې شریک انور خان باچا لاله وینا وه چې د نورې ګرانۍ برداشت په دې خلکو کې نشته.
د دې تیرې ګرانۍ برداشت په خلکو کې ختم شوی دی. مزید د نورې ګرانۍ زمونږ خلک متحمل نه دي. لہذا موږ په دې لړ کې د موجوده حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د دې خپلې عوام دښمنه پالیسو باندې نظرثانی وکړي او نور د دې ملک په اوسیدونکو رحم وکړي.
مظاهره چانو ته په خپله وینا کې وینا کوونکو زیاته کړه چې که د آی ایم ایف په وینا په هیواد کې د ملامات ګرانۍ دا سلسله روانه وي، نو خلک به په خودکشیانو او ډاکو کولو باندې مجبور شي چې زموږ به دا حکومت وي. بل اړخ ته د جمعیت اسلامي یوت یا ځوانانو هم د ګرانۍ په ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او د حکومت نه د ګرانۍ کمولو او د تیلو په بیه کې د زیاتوالي د فیصلې واپس اخیستو غوښتنه وکړه. فیاض ظفر، وائس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د ګرانۍ په اړه مو هغه رپورټ چې مخکې ولید دا هم ورسره ویل غواړو چې دغه ګرانۍ تر ډیره حده پورې په پاکستان کې د تیلو او غازو د بیو لوړیدو پورې مربوط ګڼل کېدای شي. په دې چې د پټرولو او ډیزلو ګرانه بیه پر کاروبارونو او خصوصا پر ترانسپورټیشن باندې څه اثر لرلی دی، په دې حق لازمو خبریال ریاض حسین په مردان کې له یو شمیر کاروباریانو او ترانسپورټرانو سره خبرې کړې دي چې ستاسو په مرته راګرځو.
Thank you.
زمانوم جانست او دارا کړ دې مون سره مخ کې کم 70 75 روپے لیٹر ڈیزل هغه ټیم کې مونږ دا مشکلات دون نه وو کم دا 100 120 تر رسیدلی دې مونږ ډېر غټ مشکلات لړ را شو کراچی پورې مونږ ټوله 2 لک 2 لک روپے پادشاه جو ورک شاپ نه راځو نو مونږ سره جيبه خرچه مکسر نه یو دې مونږ په نه هم له سم روز راځو حیدرآباد کراچی پورې ځو چې دل را شو جمون خپل دیوالو حساب کو مالک تٹولے 2 لک 2 لک روپے نہ پاتی کی جی مصر خانے تلڑ شو ورک شاپ کرو کی واپس راضی اور سر سبزی پیسی اور سر نہیں آم اکثر منگ تو جرا سب مشکلات تم وہ دغ حساب دے دگا کال دن دغا دے بس دا کرے دا نن لس کا لم مخ کو مغا کرے دا اس سم دغا دا مخ کے ڈیزل ارزان منگ تو مشکلات نہ اس میں ڈر رات مشکلات دی
عبدالستار میں نم دے مردان اسے دن کے ٹرانسپورٹ سر مواستہ دا د ډیزل او د ګرانېدو سره زموږ کرایه نه بڑھاویږي چې کاروبار په ملک کې شروع نه بیا کرایه بڑھاویږي هغه خود به خود وسره ځي خو چې دا کم ډیزل نن سبا حد ته روان دي سات ته سات ګرانېږي دی بالکل روزګار او درولو کم ترانسپورټ والے دي تقریبا اکثریت او درېدو روپے کې چار نه گاډي روان دي هم هغه گاډي روان دي چې کم مالک دی په خپل خپل دیاړې د پاره چلی ځکه گاډي او چلی خو دیاړې بدی والی چې گاډي او نه چلی دیاړې سنه والی حالات بالکل خراب دی ڈالر اچھتے دو سر ٹیر لڑو 70,000 80,000 90,000 تا جاپانی ٹیر 90,000 تو رسی دو مبلیل چھ بکم پا 2,000 بدلی دو اس پا 8,000 روپے بدلی گی بالکل روزگار دا ٹرانسپورٹ ادھرے دو دک سے اور سر ٹول پلازا دا ٹول پلازا سات تا سات خیجی تو اور سر روٹ ٹیکس ٹول ٹیکس پول ٹیکس بس یہ دا ٹیکسونو برمار دے اور پسی دا چالان ٹیکسو چھ دا لاہور نا کم گاڑی رازی مردان تا پیخور ترارسی کم از کم دے دو دو نیم دری زر روپے دا موٹر وے چالان علی پا وزن کے پا ڈمبر کے بالکل پا گئے مزدورے گنجائش دے ہوتے دے اکثریت گاڑی پا ولال حساب دی روپے کے چارانے روزگار شورو دے دا نور ٹول لو درے دو دا ڈیزل و دلاسا
با دا پیٹرول خوجی دا حل چے لکا روز پرس گرانی گی او گرانے رازی او زمون خو تقریبا زما 15 کالو شو زدا ټیکسی چلو موټر دی را سره ملګرو سره ډبی دی سودکی دی وسره دغه دی وسره دا د سکول ډیوټه کې غریبان مونږ هم بوکینګ موکینګ کوو دا کو نو هغه کې چې په داسې صدقه راشي وس دا د وسم ما 2 غنټه یو کس سره باسو کو په دغه پیسو باندې کنه چې لکه هغه زه 1200 درکو موته نه 1400 برابر کې خبره ټول دا پټرول را تروس پرز ګرانيږي کنه د مونږ مزدورې نشته مزدورې ولاړ دي کارونه ولاړ دي خو سنجیم ګرانې دي پټرول هم ګرانيږي دا هم کې کنه بس هغه مونږ په مزدورو باندې غټ اثر پرې وته دي او سشتنه بس وس دغه شناس یو بس لګي یو دخته پاس مندی وګورو چې بس د امر په سر شرط دي سبا کوي سبا نه کوي کنه
کار ملاویږي کنه ملاویږي او بیا ته دا وایي چې لکه مخ به تاسو پیسې ګټلې وس هغه مر پیسې ګټې کنه ګټ
نه جی وس خو پکې هغه شان د امر جن نشته جی مخ کې بچ مونږ 1500 ګټلې نو وس 300 ګټو ځکه چې دی خو مونږ خپل دغه تم ګورو سورلې مر نه خرابېږي زیرا نه کنه پیسې څوک نه ورکې چې چاته وي پېټرول ګران شي ویني یاره مونږ د پېټرول سو کو کنه لکه هغه موام دي مونږ موام یو مونږ هم دغه مزدوري دغه ده نو چې نه کونه سبا کومونګه
او لکه دا کور ضرورتونه چې دغه دقیق قیمتونه هم سیوا شي ویګا
او جی بالکل جی او نور سره ګران دی دغه دی پټرول دادی وسم ګران شو نه روپې نو مونږ په دې چکر کې ګرځو چې لکه دې خبره بس کیږي دا
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
دا د وایس اف امریکا ډیبریډیو او ټلویزیون خبرونه ده کله هم چې د رمضان میاش راشي نو اکثر په اسلامي ملکونو کې په پاکستان او افغانستان کې خلک د سبزو په ځای باندې زیاتې غوښې خوري، خو د غوښو بای دا ځل هم د نورو وختونو په رنګ یو ځل بیا زیاتې شوې دي. خلک ګیله کوي چې بای زیاتې شوې، خو قصابان وایي چې څاروي نشته دی، د دې له وجې دوی په نرخونو زیاتولو باندې مجبوره شوې دي. رپورټ پې د چار سدینا د ریبر ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي.
په پښتونخوا کې د یو کیلو غوښې نرخ لوړ شوی دی. د 320 روپو په ځای نن په 400 روپې کیلو خرڅیږي. خو د یاد وړ ده چې په اسلام آباد کې 450 او پېښور کې په 400 روپې خرڅیږي. د 400 قصابانو چې ټوله شپه کې به لس څاروي سنبالول، نن یې صرف 15 څاروي ټوکړې کړي دي. قصاب اسد وایي چې په ژوندي څاروي کې دوی ته په 375 روپې کیلو پورې وځي. دی وایي چې څاروي کم شوی دی، منډه تر ناراضی او بل رسد خرچه په زیات شوی دی.
تیل سات په سات باندې گرانیږي او موږ ته رسارو تکلیف ته او خرچه په ډیر زیات راځي. د دین علاوه چې کم دینو په پنجاب کې د تریشور او د غنمو لکه بل ساروی منډو ته نه روزي شاټ ته په دغه وجه باندې موږ ته مال ګران ملاوي، نو دلته بس موږ مجبوری ګران خرڅو.
د پېښور یو قصاب چې د کالا منډه ته سارو پسې راغلی وو تش لاس واپس روان دی. وایي چې ساروی د قابونه بهر دی او پجوندی ساروی کې په یو کیلو کې تاوان ویني چې اوس سرمن هم ډېرې په کمه بیا خرڅیږي.
نو ګرانه به نه خرڅي، مال ګران وایو خامخا به ګران خرڅي. دي درته ما روز ریکارډ خی چې په دې ریکارډ کې خرڅوه 400 روپۍ کیلو په ساروی کې درته پوری دي. خرڅې به نه په 400 روپۍ کیلو، په 500 روپۍ سرمن ده. مخکې په 1200 وا، بیا د هغې نه وړاندې په 3500 سرمن وه، په 3500 روپیا سرمن وه، د بېنظیرې په حکومت کې په 5000 سرمن وه. اوس ورته سیار ټیپر جوړ شو، بس سرمنه سپینه کړه په ډیرانې لړاکه.
د کالا منډۍ یو خدمتګار فضل الهي وایي چې بیخي د منډۍ خراب روزې دي او ساروی ډېر کم دي او نرخونو باندې زیات دي.
دلته مال نه راځي او پنجاب ته خلک دي، ورپسې خلک هلته حکومت نشي کنه جی، ریټ زیات کې خرڅول نشي. دلته په سرمنه کې دی ته 350-400 کلو پریوزی جی. نو هغه بس ځکه بیا جی پنجاب ته ملتان بہاولپور لاہور کنه جی، هغه منډیانو ته جی ورته نه خرید میں کئی خو کم خرید کئی جی. موږ سره خو مال بالکل تاسو وړاندې دا رشتہ نه دا خالی په دی ده جی، چې دلته چې دی نو مال نه راځي او خلک جی پنجاب لا.
په 400 کې د غوښې سرکاري نرخ 300 روپۍ کیلو دی او قصابان وایي چې په دې نرخ کې 300 روپۍ کیلو نقصان دی ویني. خو د 400 اسسټنٹ کمشنر عبدالوهاب خلیل وایي چې د نن نه په 400 کې د سسته بازار پریکړه وشي. دی وایي چې نرخ معیار به قوي قوي
د اعلی کوالټی چې کوم غوښي اوبه ان شاء الله په 300-320-300 ریټ باندې به تاسو ته ملاویږي او د هغې د کوالټی معیار به ان شاء الله تاسو 400 کې هر یو دکان سره کولی شئ. په هغې کې یو خبره موږ دغه کړه یقیني ساتلې ده چې په کوالټی باندې به هیڅ کمپرومایز نی، او دا تاجرانو موږ سره دغه کړه کمیټمنټ کړی دی چې ان شاء الله عوامو ته به ښه شی په ښه نرخونو باندې ورکوي.
عوام او قصابان خو خیرانه دي، خو کته به شي چې په روژه کې به عوام ته 40% فایده رسی او قصاب ته په کیلو کې 75 روپۍ نقصان. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، 400.
د خیبر پختونخوا په قبایلی زلو کې د تروریزم پر خلاف کومه جګړه چې څو کاله مخکې جریان درلود، په هغه کې ډیر شمیر کسان بې ځای شول خپل کورنیو، او وروسته له هغه چې د باړې سیمې خلک بیرته په 2014 کال کې خپلې سیمې ته ورستانه شول، هلته یې بیرته خپل کور او ځای ځایګي جوړ کړل او ورسره یې خپلې کروندې هم بیرته سمسورې کړلې. دوی اوس د غنمو تازه فصلونه لاسره وړي دي او ځمکې بیرته ښې رازه کړي دي، خو دا هم وایي چې یو شمیر ستونزې لا ورسره پاتې دي. مثلا تریشل نه لري، لختي د اوبو ویجاړ شوي دي، نه دي رغ شوي، او حکومت هم سره نه ور پرېږدي. په دې حق لا زموږ خبریال ابراهیم شینواري یو رپورټ را لېږلی دی چې په ګړې سره ګورو.
په کال 2014 کې د خیبر ضلع د ترهګرۍ ځپلي تحصیل باړۍ ته د کډوالو واپسې نه پس که یو وخت دغه متاثره کورنیو خپل وران ویجاړ کورونه دوباره تعمیر کړه، نو ورسره دوی د خپل خوراکي ضرورتونو ترسره کولو او د معاش وسیلې اضافه کولو په غرض خپلې شاړې شوې د کروندې ځمکې هم بیا آبادې کړې او د تیرو څو کالونو محنت او مشقت نه پس د باړې زیاتره د اوبوخور لاندې ځمکې خیرازه شوې. سخت کال دغلته ځایي کروندګرو د غنمو په کرونده خاص توجه ورکړې او د دې باوجود چې په حکومتي کچه دوی سره کومې د زړه پورې مرستې نه دي شوې، خو بیا هم کروندګرو خپل د ضرورت د غنمو فصل ترلاسه کړی. دا چې د کر کروندې په اړه د باړې زمیندارو ته د څه قسمه مشکلات رامخې ته دي، د دغې په هکله سیدامین نومي یو کروندګر وایس آف امریکا ډیوه ته یي.
په دا کې بس دا یو غټ مشکلات ده چې اوس موږ ته غټ ضرورت ترشلو دی چې دا ترشل نشته دی که نه او منډه تللم سي شروع کړي یو غټ غټ د هغه موږ دا چې لختي موږ روان دي په کور ته چې دا موږ ته حکومت جوړ کړي او هغه کې معاش دی په حال کې لکه څنګه مخکې جوړ کړي وو او معاش دی جوړ شي راته او بس دغه مشکلات یې موږ اوبه شکر دی ښه ډېرې ویلې، خو بس دا غټ مشکلات یې موږ ته چې ترشلو مشکلات دی او سرو مرم مشکلات ده چې سر یې ورته پرېږدي نه او سر یې بس په ځینې خلک بس هغه باندې روړي وو چې دا موږ لر پرېږدي او روړي او کوي چې سر یې ورکوو په وخت باندې موږ غنمو له سر یې ورکړو نو موږ بیا ښه پیداوار راشي.
د باړې تحصیل سپا ملک دین خیل او وقاخیلو یوه لویه برخه د کروندې ځمکې دغلته پخوانۍ جوړکړې شوي د سپیره ډیم په اوبو خړوبه کولی شي، خو د لسو کالونو نه زیاتې بدمنۍ او وروستو د پوځي عملیاتو په مهال د سپیره ډیم نه راوتلو نهرونو او ویلو ته ډېر زیان رسېدلی، د کومې چې ځایي کروندګر د صفایي او مرمت غوښتنې کوي. د نهري نظام علتونو او د نورو ضرورتونو په هکله د باړې یوسف طلاب یو بل کروندګر یي.
بس الحمدلله دا چې لختي بی کوره دي که نه شاین هغه ټول هغه دي او دا ځمکه چې کومه په خپله جوړه کړله او ډېر خوریم کې وکړله، اوس هم دا غنم منم داسې نه بس نه ترشر میلوېږي نه تخم میلوېږي او نه شای میلوېږي، داسې بس ګاډ واډ غنم هم وکارل بس نیم کې وربشې دي نیم غنم دي که نه، نو ډېر اوسر هم نه وي د بس داسې وړوکي وړوکي دونې دي هغه نشته دی.
د ځایي کروندګرو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه په کال 2014 کې واپس خپلو کورونو ته راتلو نه پس د باړې بیا بحالې په لړ کې د فوډ اینډ اګریکلچر ارګنایزیشن نومې ادارې دوی سره د شاړو ځمکو بیا بحالې په اړه مرستې وکړې، خو دوی یي چې زیاتره وخت به دوی له تخمونه او نور د زراعت سره تړلي د ضرورت سامان په وخت نه شو ورکولی. ځایي کروندګر یي چې د غنمو فصل سنبالولو نه پس به اوس هغوی د خپل ضرورت مطابق جوار کړي، ورسره دغلته د مختلفه قسمه سبزیانې او میوې هم کرل شوي، خو هغوی غواړي چې په قبایلي علاقو کې د کیمیایي سرې په محدوده کچه استعمال دي لګولی شوی بندیز هم ختم کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ډیوه ټلویژن، باړه، خیبر.
دا د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی او اوس تاسو ته یو بل رپورټ د بلوچستان سرخار کوټنه وړاندې کوو. په پاکستان کې د ماحولیاتي آلودګۍ کمولو لپاره د کوټې بلدیې په دغه ښار کې د بایو ډیګریډیبل پلاستیک، یعنی هغه پلاستیک چې په خپله ډیر زر د استعمال وروستو ختمیږي، هغه متعارف کړی دی او ډیر زر به دا په ښار کې په هر ځای کې د خلکو د استعمال لاندې وي. رپورټ پی د کوټې نه د ریډیو خبریال همي سمسور راکوي.
د کوټ ښار د چاپیریال د خواپاکې او خوندي ساتلو لپاره د بایو ډیګریډیبل پلاستیک د جوړولو فابریکې کار پیل کړی. دغه پلاستیک اوس د کوټ ښار په دوکانونو کې په پراخه پیمانه باندې پلورل کېږي. د کوټي تجاران او شاریان د دې ارکلای کوي.
اجي نصر الله د دې او دغه پلاستیک دا پرک څه چې هغه پلاستیک ګلاوی جنه چې و دې غورځي په بو کې په کچره کې هغه ختمي جنه، د دې پلاستیک دا پیدا د چې و دې غورځي په یو وخت اندر کې دا ختمي شي چې و بو ته ورسې دي په یو وخت کې دا ختمي شي و خلک و نور مضبوطه دي سم دي بس خدای دې په وخت سره مارکیټ له پر مارکیټ ترسي جوړول بلکې جبه او سات سات باغه ور سره ختمیش ان شاء الله چې سپورتي او شی مارکیټ طالبل سي کامیاب کیش.
اوس په کوټه شار کې په بشپړه توګه پر عام پلاستیک باندې بندیز دی. تر دې لمخه چې کوم عام پلاستیک کارول کېدی هغه د چاپیریال د ککړتیا او د خرابو اوبو د نالیو د بندېدو تر ټولو مهم سبب وو.
زما نوم محمد اقبال دی. زه اصل کې د بیکري لپاره کار کوم، نو ځکه زه د دغه لپاره راغلی وم چې مثال دا شاپر زه واخلم. د دغه شاپر موږ ته ضرورت د هم خپل سیستم لپاره هغه کار دپاره. نو اول تر دغه اول موږ سپین شاپر اخیسته. هغه شاپر چونکې ګورنمنټ بین په ولګوي، ګورنمنټ هغه ماحول فرنډلی نه و، ځکه اوس د دغه شاپر هغه دپاره راغلی وم پوښتنې دپاره چې دا شاپر څه ده. باقاعده مونوګرام پرې لګېدلی، د رجسټر ټریډمارک پرې لګېدلی ده. زه انوایرمنټ فرنډلی ده او دا په اوبو کې ویلی سي، په اوبو کې مطلب تاوان نه پېښېږي انسان لپاره، ماحول لپاره تاوان نه پېښېږي، ځکه زه اوس د دغه شاپر خاصتن لپاره راغلی وم.
د کوټې د ښاروالۍ عالي رتبه منتظم فاروق لانګو وویل چې بایو ډیګریډیبل پلاستیک به د کوټې د چاپیریال په صفا کولو کې مهم رول ولوبوي.
1 کې جی مې 20 روپے یا 15 روپے کا ڈفرینس ہوگا اس میں. 1 کے جی کی میں بات کروں اس میں بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے، یہ سیم ہے.
دا بایو ڈیگریڈیبل او دا عام پلاسٹک یواز د شلو یا د پنځلس روپی په پای کې پارک دی، ډیر توپیر نه لري. د بلوچستان د ماحولیات صوبایي څنګهوي چې عام پلاستیک تر 300 کالو پورې هم روغ رمټ پروت وي، نه خرابږي. خو کوټه ښار د نړۍ په ډیرو ککړو شارو کې شمیرل کېږي او دغه ډول د دغه پلاستیک کارول د ماحولیاتو قانون تر پښو لاندې کول دي. د بایو ډیګریډیبل پلاستیک کارول به د کوټ ښار د صفا کولو په لور باندې ډیر مهم ګام بولي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب دا ځل په دان ورځپاڼې کې یو مضمون ته کتنه کړې ده چې د کرکټ لوبغاړي شاهد افریدی د لانجمن کتاب پاک لیکل شوی دی.
د پاکستان د کرکټ په خوانی نامتو لوبغاړي شاهد افریدی د پاکستان د کرکټ په ټیم کې د تیر کړي خپل وخت او د سره د نورو ملګرو لوبغاړو د سلوک په حق لا د گیم چینجر په نوم یو کتاب لیکلی دی. د دې کتاب پر اخکارا کې دوه د پاکستان د کرکټ د پخوانو نامتو لوبغاړو په حواله ډېرې متنازعې خبرې شروع شوې دي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د شاهد افریدی د کتاب گیم چینجر او په دې کې په نورو لوبغاړو خصوصا په جاوید میاداد د لګولې شوو تورونو او د جاوید میاداد لخوا د دې تورونو د رد کولو په حق له یو اداریه لیکلې ده. د اداري سرخط ته د افریدی غزار ډان د خپل اداري په سر کې لیکلي دي چې د شاهد افریدی کتاب په داسې وخت کې راخکاره شوی دی هر کله چې د انګلند خلاف د کرکټ سیریز شروع کیدو والی دي او ورپسې هم په انګلند کې ورلد کپ کیدو والی دی. په دې سبب ورلد کپ له د تلو نه وړاندې د شاهد افریدی په کتاب کې د لګولې شوو تورونو په رڼا کې د پخوانو واقعاتو او په دې کې د لړلې شوو کسانو پوره جاج اخیستل پکار دي. شاهد افریدی خپل کتاب گیم چینجر کې د کرکټ د زینو زلان د واقعاتو او ورځو ذکر کړی دی او د کراچۍ کرکټ ته د عقیدت پرځونی وړاندې کړی دی. خو د کرکټ د اندرونی جګړو او اختلافاتو ذکر هم کړی دی، د کومو د لاسه چې د کرکټ قائمی لوبه زنګینه شوې ده. خو شاهد افریدی لیکي چې د ټولو نه اهمه او زړه پورې خبره دا ده چې د اختلافاتو او سازشونو باوجود د پاکستان د کرکټ ټیم د دنیا د اوچتو ټیمونو څنګ په څنګ ولاړ دی. د شاهد افریدی گیم چینجر کتاب افریدی او د کتاب مصنف وجاهد سید خان په شریکه لیکلی دی. په دې کې د ځینو زړو واقعاتو تصدیق شوی دی او د کرکټ په موضوع په کې نوي معلومات لیکلی شوي دي. په دې کې د ټولو نه اهمه واقع دوی دواړو په کال 2000 کې د مظهر مجید د بدنامې معاملې تفصیل دی. د دې ناخوخه او بدرنګو واقعاتو د بیانولو په وخت آل راونډر افریدی د پاکستان د کرکټ انتظامیه یو بې وسه اداره بللې ده او هم دې بې وسه د میچ فکسرانو یا د کرکټ د جوارګرو د پاکستان ټیم ته ورننوتل ډیر اسان کړی دی. ډان خپل اداریه کې لیکي چې شاهد افریدی خپل کتاب کې د خپل دوستانو او د هغو کسانو چې د دندې خوخ خډاډه او په صفاتو کې ذکر کړی دی. د پدې لړکی په وسیم اکرم، وقار یونس او جاوید میاداد باندې ټکونه کړی دی. ډان لیکي چې جاوید میاداد د شاهد افریدی الزامونه رد کړی دي او د شاهد افریدی او خپل منځ کې فیصله روز معاشر ته په پریښودو ځان خلاص کړی دی. د وقار یونس باره کې افریدی لیکلی دی چې وقار یونس ټول وخت وسیم اکرم سره د کپتانۍ په سر په کینه کې تیر کو. د کال 2010 د سپاٹ فکسنګ د بدنامي واقعې د ذکر کولو په موقع شاهد افریدی خپل کتاب کې لیکلی دی چې د دې ټولې لوبې نه د وړاندې نه خبرو. د کال 2010 په میچ فکسنګ بدنامه واقعې کې سلمان بٹ، محمد آصف او محمد عامر ککړ وو. شاهد افریدی خپل کتاب کې د دې واقعې تفصیل سدا سي بیان کړی دی چې مظهر مجید خپل ټلیفون د مرامت کولو د پاره د لور کړی وو. اتفاق سره د مرامت دکاندار د ده یعنی د شاهد افریدی دوست خطو او هغه ورته د پاکستان د لوبغاړو په حق له د مظهر مجید ټول میسیجونه ښکاره کړل. افریدی وایي چې ده دا ټول میسیجونه د ثبوت په توګه د وقار یونس په شمول د کرکټ انتظامیه له یوړل، خو هغوی په هیڅ کار روایي ونه کړه. یاور سعید هم د دغو میسیجونو په معامله کې خپله بېوسي ښکاره کړې وه.
اوس هم د منځنی ختیځ حالات په اسرائیل کې بیا هم اوزا کړکیچنه شوې ده او هغه داسې چې د غزې د تړنګ له خوانه فلسطینی توندلارو پر اسرائیل باندې راکټونه ورولې دي او لږه نه پس بیا اسرائیل پر غزې باندې هوایی بمباری پیل کړی دي. په یو نوی خبر کې دا هم ویل شوې دي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پوج ته امر کړی دی چې د غزې پولې ته نږدې شي او همداراز د سخت او درنو بمباریو امر هم پر غزې کې پر توندلارو باندې ورکړی دی. په دې حقله نور جزئیات په عدنان رشید په دغه رپورت کې تاسو وړاندې کړی.
د خالی پورس وسلواله ډلو د حماس د کنټرول لاندې غزا سیمینه د اسرائیل په جنوبی سیمه باندې راکټونه وشتلی وو چې پکې یو اسرائیلی وګړی مړ شوی او څلور نور زخمیان شوی دي. اسرائیلی فوج د هوایی جازونو او ټینکونو په مرسته ځوابي بریدونه کړي دي. د غزا د صحت وزیر پخلی کړي چې د اسرائیل بریدونو کې څلور فلسطینیان مړ شوي چې پکې یو امیدوار ښځه او ماشوم هم شامل دي، خو اسرائیل ادعا کوي چې پوځ یې اتا ترهګر وجل دي. د خالی پورس د اسرائیل لخوا ویشتل شوی راکټونو کې یو راکټ په غزه کې د ترکی خبری ایجنسی اناډولو په دفتر هم لګیدلې. ترکی حکومت د دغه بریدونو غندنه کړې ده. اسرائیل وایي لږ تر لږه 1400 راکټونه په اسرائیل کې دننه پریوتي او د اسرائیل هوایی دفاعي سیستم د درزنونو راکټونو مخه نیولې ده. دغه نه وړاندې د جمعې په ورځ څلور فلسطینیان د اسرائیل پوځ په ډزو کې وژل شوي وو او د پولیس سره نږدې احتجاجي مظاهره کې دوه اسرائیلي پوځي عسکر هم زخمیان شوي دي. بل اړخ ته حماس او اسلامي جهادي مشران هڅه کوي چې په یو داسې معاهده باندې رضا شي چې په نتیجه کې په غزه کې د اوږدې مودې لپاره ډزبندي اعلان شي. په غزه کې ورسته انختی په داسې وخت کې رامنځته شوی چې د مسلمانانو د روجی میاشت شروع کیږي او اسرائیل د خپلواکۍ ورځ مانځي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د اوزو د بلوچستان په چمن سرحدي خار کې د تلسیمیا ناروغانو لپاره د وینی راغونډولو یو کیمپ لګول شوی دی چې دغه کیمپ د پښتونخوا بلډ بینک په نوم باندې یو ډله جوړوي چې په سلګونو ناروغانو ته بیا دغه وینه ورکوي. رپورټ پې د چمن ندی ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د پښتونخوا بلډ بینک یعنی د وینې د زیرمې لخوا په عادي خلکو کې وینه اچا کولو شعور بیدارولو دپاره یو کیمپ ولګول سو چې د روژې د میاشتې نه مخکې د وینې د زیرمې دپاره د ضرورت وینه جمع کړي. په دغه مهال په یو زیات شمېر عادي خلکو خپله وینه اتیا کړل. د دغه پښتونخوا د وینې د زیرمې انچارج رمتلا سفزي وډیو ته وویل چې یوازې په زلاکي لاودلاک او د افغانستان د چمن سره پر پوله په سپین بولدک ولسوالۍ څخه تر یو سل اتیا کوشنیان هغه کې یو سل اتلس د تلسمیان په ناجوړۍ اخته دي. تر یو نیم لکه سیسي وینه هر میاشت ته ضرورت دی او کوم په اتساتو کې ژوبل کسانو ته وینه ورکوي هغه د دې څخه علاوه ده. نو دغه وینه جمع کولو دپاره دوی دغه کیمپ لګولی دي.
نو زموږ سره چې دي یو سل اتلس شاوخوا د تلسمیا کوشنیان رجسټر دي، یعنې د کینسر هغه په شل شپې په پنځه شپې کې خامخا وینه غواړي. هغه چې د بون میرو یې کار نه کوي، آر بي سي خپل بدن نه جوړي، نو په دې وجه باندې موږ هغه ته وینه پیکسل وینه ودې ته ورکوو. او د هغه سره سات سات تلسمیا د کشنان سره سات سات آر ټي کیسونه د روډ ټرافیک اکسیډنټ سي سي ګن شاټ سي بم بلاټ سي یعنی قبایلي ښار دی جنگونه سي ډیلیوري کیسونه سي د زنانو کیسونه سي په دې کې د وینې ضرورت کیږي. دا کیم ته دغه مقصد لپاره موږ لګولې دي.
رامتلاسک زنو رضاته کې سي دغه اتیاسه وینې د ازموینې د لپاره جدید مشنان لګول سي وي دي. د ازموینې پاسو مریضانو ته دغه وینه په حواله کیږي.
الله ایزام مشین می راوړې دي. سسمیکس هیماتولوژي سي بي سي په کې کمپلیټ بلډ کاونټ دا مشین می راوړې د غسر سات سات زمر د بلډ کیپسټي د بلډ مشکي شول هغه او یا ته لیک زیاده لی وزمر سره داس پر جنګسته چې په هغه کې درې سو به غځایږي درې سو پین ټبلټ کې ځایږي. نو دغه سره سات سات موږ رواني پر مخ باندې رواني نور مشنان او نور مشنان چې کوم مشنان نوی راځي دغه سات سات موږ راغواړو هغه راوړو.
خود دغه کیم په محل وین اته کوونکو وډیو ته وویل چې دوی یوازې د انسانیت د خدمت لپاره وینه جمع کوي. دوی پر عادي خلکو ژغ وکړي چې دوی هم خپل وینه اتیا کړي.
زما نوم جلال الدین دی، د کلی محمد رسول سره تعلق لرم او دا کوم وینه سم وکړه د انساني خدمت دی. د ټولو شاعرانو سره خواست کوو چې بیا روژه ده وینه څوک نس کښلی او زموږ تی چمن کې خامخا د مشکلات راځي.
زما نوم حافظ ندا محمد دی. دا مریضان چې په سپتالو کې پراته داغه د وینې ضرورت دی. نو الحمدلله دا خلک دومره بالفور دغه خدمت کوي چې هغه انسانیت بچایي. نو په دې وینې ضرورت هغه د دې بلډ بینک سره پر کیږي. نو زما د ټولو مسلمانانو سره بالخصوص د چوم چمن د عوام سره دا افیل دی چې هغه د راسي د خپل وینې دی وباسي.
دغه د پښتونخوا د وینې زیرمې په کوټه پښین ژوب کلاسي پلا مسلم با لورلای او چمن کې جوړې دي. څه دغه زیرم څخه نه یوازې د تلسمیا او ناجوریانو ته مفت وینه ورکول کیږي، بلکې د اتساتو په محل هم په سپټالونو کې په بیړنۍ حالاتو کې وینه ورکوي. د مدني ټولنې په اړینو پر عادي خلکو ژغ کړی دي چې دغه د وینې په زیرمو کې خپل وینه اتیا کړي چې ونا جوړه ته پر وخت د ضرورت وینه ورسیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټي وی، چمن.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو اوریدونکو، هم په دې د باندې زمونږه د یوې غنټې د خبرونو دا سلسله سر ته رسیږي. د دې ورځې بعد زمونږه بل اخري د دې ورځې پروګرام دی چې وړاندې کوونکی او کوربه به زمونږه همکار وکیل خان وي. تاسو دغه پروګرام په ریډیو باندې اوریدئ. شي زمونږ سره انجینران وو جان او زینب، او زمونږه پروډوسر وو محمد عالمگیر. د هغې مننه کوو. ټیکنیکل سایټ ته زمونږ سره مرسته کولی
محمد اکرام.
ساسونا اجازت پڑھو. اللہ پمان.